دا زما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د پاکستان امنیتي ځواکونه په خپل خاوره کې د بی اسناده افغان کډوالو نیونو او وستلو ته دوام ورکوي. د دغه کډوالو په منځ کې یو شمیر هغه افغان کورنۍ هم شامل دي چې په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو او د جنو پر زده کړو او کار له بندیز وروسته په دې هله پاکستان ته لاړې چې هلته به انجوري زده کړو ته دوام ورکړي. په پاکستان کې میشتو افغانانو ګڼ شونځي او نور تعلیمي مرکزونه جوړ کړي، خو وروسته لدی چې د اکتوبر په لومړي که پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو لپاره څه کم یو میاشت مهلت وټاکه، د افغانانو اکثره تعلیمي مرکزونه بند شول. ډیری افغان کډوال وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه اسناد لرونکي کډوال هم نیسي. په دې پروګرام کې د دغو نجونو چې هم په افغانستان کې له زده کړو محرومې شوي او هم له پاکستان څخه ایستل کیږي پر شرایطو او راتلونکي خبرې کوو. زه عصمت څاروان یم او دا خبرونه د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. زموږ د خبرونې میلمنی دي د ښځو د حقونو فعاله قمر نیازی، د بشري حقونو فعاله ممتاز یوسفزی او مدني فعاله پښتنه توک. درې وړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی محترم نیازی، پاکستان ته په وروستیو کې ویل کیږي چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته د شپږ لکو او اوو لکو ترمنځ افغانان مهاجر شول. د دغو کډوالو په منځ کې د ډیرو په برخه کې ویل کیږي چې هغوی د دې لپاره تللي دي چې یوه درېمګړي هیواد ته لاړ شي له پاکستانه، خو یو شمېر یې ویل کیږي چې د دې لپاره تللي دي چې په افغانستان کې د نجونو تعلیم له شپږم ټولګي وروسته منع شو، نو دوی د خپلو لوڼو لپاره د تعلیم لپاره لاړل پاکستان ته. څه فکر کوئ چې د دغسې کورنیو شمېر د پام وړ دی؟
سلامونه تاسو ته او ستاسو د رادیو د لارې څخه ټول افغان میرمنو ته، هغه ناهیلي ځوانانو ته چې اوس مهال د پاکستان د حکومت له خوا څخه هغوی ته هغه اخطارونه ورکول شوي دي، یا د ایستلو یا د پروسه پیل شوې ده او یو ډول ناهیلي حالت کې هغوی قرار لري. زه د اکثر ځوانانو سره په اړیکه کې یم او دوی تقریبا تر 2000 اضافه حتی رسیدې د خوندو چې ما سره په ګروپ کې شریک دي، هغه خوند دي چې دقیقا د پانتون په هغه کلاسس کې و چې دوی باید ډیر زر فارغېدل او ټولنې ته د خدمت جوګه ګرځېدل، مګر متاسفانه د طالبانو د نظام د راتګ سره او د پانتونونو دروازې د بندېدو سره دوی خپل د هغه حق او حقوق څخه محروم پاتې سول. نو په لهذا دوی دا بهتره وګڼله چې یا پاکستان ته یا ایران ته مونږ هجرت وکړو. فامیلونه په دې باندې وهڅول چې مونږ باید دا فرصت مهیا کی ترڅو چې دغه لړۍ یا دغه سلسله ایمونه قطع نسی. نو په دغه اساس دوی راغله اجرتونه وکړله همسایه هیوادونو ته، چې دغه جملې څخه د پاکستان هیواد چې مونږ ډیر هلته راشه درشه لرو افغانان تل او همیشه به دغه پوه هم تر ډیره حد پورې خطر لاسه کېدله په هغه ځای کې خ یو ښه فرصت و د افغانانو دپاره. خو متاسفانه اوس چې د پاکستان د پاکستان هیواد دغه پریکړه صادره شوله او دغه پریکړه عملی بڼه واخیستله، دا یو ډول دغه نجونې مایوسې کړلې او داسې بیخي دوی ذهن تر فشار لاندې راوړې ده. دوی دغه تشویش لري چې بالاخره موږ سره به څه وشي.
بل ډیره مننه محترم نیازی. محترم یوسف زی، فکر کوي چې د افغانان ستاسو په نظر ډیر و چې یوازې د دې لپاره پاکستان ته خصوصا تللی دي چې هلته لوڼې درس ووایي؟
السلام علیکم تاسو ته او ټول اوریدونکو ته، وروڼو ته، خویندو ته بیا هم سلام علیکم وایم. تقریبا د دوه کال نه دی خواته تاسو شاهدان هستئ چې مکتبونه ټول مکمل بند شو، پانتونونه بند شو. نو ډیر کسان خپل اولادونه په خاطر اجرات وک د امګا نګدی افساج پاکستان د دوی ټول پاکستان خواتلار چې دوی خپل درس اولادونه خپل درس ادامه ورکي خو متاسفانه چې دوی د فتن پاکستان لکه امګا نګدی هم سایه وا او د سم توقع د دوی نه نه و چې د سم ماجرین د سم بدون نه دا غنه چې یو میاشت دوی ته مولات ورکي او دوی خپل وطن راو باسي نو دوی خپل د سم کسانو چې ټول خپل دارایی کور هسته د لاس سما کې دوی خپل اولاد تحصیل او تعلیم په خاطر اجرت وکړه او هغه وخت دوی به ته وشاله دوی به ته واپس افغانستان ته راستنه شو د دوی نه هم کور لار هم ژوند لار اوس هم به کور پاتې شو نو موږ د ټول افغانانو داسې د دوی داسې توقع د پاکستان نه دوی باید خپل امارت د دوی ته باید ځوابونه باید ورکړي ځکه چې درې دوه څلوېښت کاله چې په افغانستان کښې دا جنګ روان ده ډېر کسان مهاجر شو یا ډېر کسان خپله خپل سرمایه ګذاري په پاکستان کښې وکړه اوس دوی ټوله سرمایه همهلته پاتې شو او دوی راستنه شو بېرته افغانستان ته خو د یو لحاظ نه ښه دی خیر چې موږ افغان بېرته خپل وطن ته راشي موږ لکه وایو چې د پردي ته هغه د دوه ورځو دی هغه د پردی مملکت دی خو دا موږ خپل وطن دی چې بیا دوی چې دوباره رالیږل شوی وی خو حداقل دوی ته باید وخت ورکوله چې په یوه میاشت خو څه نه کېږي ځکه چې دوی اخوات هم د دوی تعلیم و تحصیل را پاتې شو او دې خوان هم یعنی د دوی یو کال زیاتره هغه تحصیل چارته کړی و مثلا دوی ځان حتما ډېر کسان په پیسو ځان هلته لاجستر کړی و چې یعنی هم فیس یې ورکوله هم داخله یې ورکوله داسې مفت راګان هم خو نه وه هغوی هم د منځه لاړ نو ځکه چې پیسې هم هم پیسې لار هم ژوند لار هم بېرته واپس وغی بله خره چې دغه وخت هم د دې راایستل نه و ځکه چې ډېره موږ سخت ژمی په مخ لرو حداقل دوی ته باید شپږ میاشت تر یو کاله پورې دوی ته باید وخت ورکول شوی وای چې تاسو دوی ځان لپاره یو ژوند برابرول یا حداقل بېرته دوباره د مکاتب افغانستان کښې شروع کېده یا مثلا تعلیمي بخش دوی راتلم کوم مشکل کوم مسله نه وه
بله صاحب ډېر زیات مننه محترمې یوسفزی محترمې پښتنه ځواک تاسې داسې نجونې پیژنئ چې له پاکستانه ایستل شوي او زده کړې هلته ورڅخه پاتې شوي وي
سلامونه نیکې هیلې د ازادي راډیو ټولو درنو اورېدونکو او د تاسو ګرانو مېلمنو ته همچنان تاسو ته خدای وکړه چې جوړ او روغ اوسئ
سلامت
ډېره مننه نو خوشاله یم چې په دې بحث کې او په دغه د خپلو افغانانو سره چې دلخوږی یا هغه د زړه رازونه یا د زړه دردونه ورسره باندې په دې برنامه کې تاسو سره مې اشتراک کړی دی ډېره مننه بله داسې کسان چې د پاکستان څخه وتلي دي هغه مونږ د خپلوانو له جملې نه هغه ما خپله خاله لور کېږي چې هغه خپله د تحصیل لپاره هغلته د خپل کوچني ورور سره تللې وه نو هغه غوښتل چې یعنی ډېر پیشرفت وکړي دلته په افغانستان کښې ډېره یو لایقه ډېره بااستعداده جلۍ وه نو د ډېر وړکې کوچني ورور سره پاکستان ته مهاجره شوه د همدغه حالاتو په خاطر باندې هغلته د خپل تحصیل د ادامې په خاطر باندې هوټلونو کښې بې شپې سه تېرولې کرایه به یې په ځان باندې ورکوله ډېر مصارفات پهپې راتلل خو دې هم سربېره په دغه مشکلاتو بیا هم هغلته دې ځان ټینګ کړی و د دې په خاطر چې هغه تحصیل وکړي یو ځای ته خپل هدف ته ورسېږي نو متاسفانه کله چې هغې خپلې زده کړې شروع کړې د زده کړو لپاره یې ځان ته زمینه برابره کړه هلته د کار او د دې په خاطر چې هغه یو خپل اهداف ته ورسېږي نو متاسفانه چې
آیا هغه اسناد لري او که بې اسناده ده ځینې افغانان دي چې کېدی سي په پاسپورټ و ویزې تللي وي خو ویزې یې ختمې شوي دي یو شمېر کډوال داسې هم دي چې اته څلوېښت کاله پخوا تللي دي خو هېڅ سند یې نه دی اخیستی او پاکستان وایي چې هغه کسان دوی باسي چې اسناد نه لري یا یې ویزې بشپړې شوي دي ختمې شوي دي او هغه کسان نه باسي چې اسناد لري او قانوني ویزې لري
که موږ ورته وګورو یعنې د ما دغه د خاله لور چې زه پوهېږم او د دوی نه احوال لرم دکه موږ خپلوان دي نو هغوی اسناد لري هغه بې اسناده نه دي تللي ویزه لري دوه کلنه ویزه یې درلودله نو د هغې وخت هم پاتې دی
نو یعنې له خطر سره مخامخ نه ده چې وایستل شي
نه 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 د خطر سره مخامخ نه ده چې ویل شي، خو که موږ ورته وګورو یعنی هر لومړی د هر څه نه مخکې د پاکستان دغه تش په نامه مسلمانان دغه چلند او سیاست د غندلو، یعنی باید موږ یې په ډېر وغندو، یعنی په ډېرو سختو ټکو یې غندو. یعنی د نننۍ د پنجاب د کورنۍ چار وزیر باید له یاده ونه باسي چې د ده تاریخ هم له افغانانو سره تړلی دی، خو نه پوهېږم چې دا ناوړه کار پورې ولې لاس پورې کړی دی، ولې غواړي هغه افغانان چې دلته په افغانستان کې سربېره په دې چې افغانستان کې ډېر ځورېږي هغه هلته هم وځوروي. نه دی هغه افغانان چې هلته تللي دي نه یې مصارف ورکوي، نه یې کوم بل بوټ په هغې باندې ده، نو دا د دوی اقتصاد ته یعنی هغه مفیده تمامېدل که هغلته پاتې شوي وای، هغلته دوی صحیح درسونه ویلي وای، تحصیلونه یې کړي وای، د دوی حکومت ته د دوی اقتصاد ته ډېر په درد دی خوړل، خو نه پوهېږم چې دا څنګه سیاست ته او څنګه غواړي داسې یو کار وکړي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. محترمې نیازی، آیا معلومات لري چې په پاکستان کې د افغان نجونو څومره تعلیمي مرکزونه به وو یا لا هم شته؟
دقیقا دومره نجونو سره محصلینو سره چې زه په تماس کې یم هغوی ټول یو استرسي حالت کې قرار لري، هغه کسان چې اسناد لري هغه هم اوس مشکل لري، ځکه چې دا نور دوستان چې اسناد نه لري یعنی ویزا یې نه ده اخیستې، پاسپورت نه لري، همدغسې تللي دي، هلته میشته سوي دي، بعضې کسان شناخته کارتونه چې لري شناخته کارتونه یې جالي ختلي دي، هغوی هم د تزلزل په حالت کې قرار لري، او هغه کسان چې پاسپورت اخیستې ده ویزا یې اخیستې ده او هلته تللي دي میشته سوي دي، دا اوس تدریس کوي، د تدریس په حالت کې دي، یعنی هغوی نه دي دغه سوي جواب سوي د دغه په دغه برنامه کې نه دي شامل، هغه یې یو ډول استرس لري، یعنی په کل کې ټول پریشان دي. تقریبا ما مخکې یادونه وکړل چې تر 2000 اته اضافه محصلین ما سره په یو ګروپ کې شریک دي چې هغوی دغه شروع کې چې کله طالبان افغانستان ته راغله او پوهنتونونو دروازې وتړلې د خوندو پر مخ باندې، هغوی د یو سیل غوندې انتقال شول لاړه پاکستان ته. اکثر د جلال آباد د پوهنتون انجونې دي، اکثر د قندهار د پوهنتون انجونې دي چې ما سره په اړیکې کې دي، نو دوی همدا اوس چې پاکستان کې بعضې پاتې دي هغه هم په مشکل کې ده، او هغه چې راوتلي دي او راغلي دي افغانستان سنت د راتګ په حالت کې ده، هغه هم یو ډول ستونزې کړي. نو په کل کې مونږ ویلای شو چې ډېر خونیز مرکزونه چې دوی تحصیل کوله یا په پوهنتونونو کې داخله اخیسته و په پرایویټ پوهنتونو کې، نو ډېر کې داتا به هدا زخت زیات ده، دا به یو ډېر سخت ضربه وي د پاکستان اقتصاد ته هم، ځکه چې دا یو ډول دسي نامعلومه مجهولانه ډول باندې یو تصمیم و چې د افغانانو مهاجرونو په حق کې ونیول شو، چې نه یوازې دا به د افغان مهاجرونو په ضرر وي، دا به د افغانستان د پاکستان لپاره هم ستره ضربه وي، خصوصا اقتصادي ضربه، ځکه چې دغه جنوکۍ ټولو پرایویټ ښوونیز مرکزونو ته تللي وو، یعنی د فیس په بدل باندې دوی درس ویل هلته، خو متاسفانه چې هغه دروازې هم دوی په مخ کې ورته بندې کړلې، او اوس یو ډول حالت سره هغوی مخ شوي دي چې هغوی ته هم د تحمل وړ نه ده او هم چنان موږ ته هم د زغملو وړ نه ده.
بله، ډېره مننه کوروتن. محترمې یوسفزۍ، ځینو افغانانو په اسلام آباد او پېښور او نورو ښارونو کې چې هلته دوی زیات میشتي خپل شخصي ښوونځي جوړ کړي ول، کله چې پاکستان دا پریکړه اعلان کړه چې بې اسناد افغانان دي ووسي، البته هم پاکستاني مقامات مني او هم افغانان وایي چې دوی اسناد لرونکي هم ایستلې دي او هغوی نیولې دي، د عقل کې ایستلې نیوي دي، څو ساعتونو لپاره نیولې دي او ځورولې دي، داسې خبرونه هم شته. آیا هغه افغانان چې خصوصي ښوونځي درلودل دوی هغوی ټول ښوونځي بند شوي دي او که لا هم فعال دي؟
تقریبا ما مخکې تاسو ویل چې درې ویشت کاله کېږي چې دا خپل افغانان موږ افغانان پاکستان ته مهاجر شو، او د پخوا نه د څلوېښت کال نه خواته یا دېرش کاله یا پنځه ویشت کاله دا دېخوا دوی خپل سرمایه ګذاري هغه پاکستان کو، که لکه خصوصي مکتبونه یې جوړه کړه، لکه پوهنتونونه یې جوړه، دوی خو یوازې جوړوی نه شو، ځکه چې د دې تابعیت تر نه خو بیا هم دوی سره پاکستانیان په شراکت جوړ کړی و چې یعنی سرمایه د افغانانو وه او هغوی سره همداسې په ګډه کار کوله. نو دې خونه چې دوی افغانانو ته یو میاشت مهلت ورکړ دوی ټول مکاتب خو طبعاً دا ټول بند شو د خپله د اقتصادي وجه نه دوی ته دوی ډېره لویه ضربه ده او دا پاکستانیان دوی نه پوهېده چې خپله د پاکستان زیاتره ځایونه یې په دغه خپل افغانانو باندې آباد شو لکه تعلیمي ځایونه یې د مکاتب زیاتره شو کالجونه یې اضافه شو مثلا پانتونه اضافه شو موږ ډېر افغان لکه د پاکستان د جلال آباد او د ننګرهار دې خواته د جنوبي پوست پکتیا خو دا ټول کسان خپل تحصیلات عمد چې دو دوی فامیل نه عمد نه و دوی تحصیلات په خاطر پاکستان تلله چې دلته دوی خپل تحصیلات پای ته ورسوي. اما هم ډېر کسان د دوی ټول د افغانانو وه و دا مکمل بند شو د دې د اقتصادي ضربه خپله پاکستان ده افغان لپاره ضربه بالکل نه ده. نو دا دوی کوی شي خو مشکل دا دی چې اوس دا دوی ټول سرمایه همالته پاتې شو لکه دوی مکتبونه جوړه کړی وو لکه پانتونه جوړه کړی وو د دوی تمام تجهیزات ټول شیان همالته پاتې شو دوی ته لکه پاکستان چې دوی سره په شراکت کار کوله. نو دا د دې لحاظ نه افغان ته هم یو ضربه دی. نو دوی داسې ونه کړه چې حداقل زه نه پوهېږم نور مملکتونه کې افغانان دوی دوی ته هغه ورکوي کومک کوي دوی ته کور ورکوي معیشتي شیان هغه د ژوند لپاره ټولو ته برابروي. اما متاسفانه پاکستان چې موږ ډېره نږدې همسایه ده نه دوی ته کوم د کومک کوي اقتصادي لحاظ نه او نه دوی ته کورونه یې ورکوله دوی د خپل د شخصي د عاید نه دوی کورم په کرایه نیوله یا مثلا تحصیلات خپل د شخصي هغې نه کوله بیا هم دوی ډېره بېرحمانه دا ماجین نه ویستله ځکه چې د افغانانو داسې د دوی نه داسې توقع نه وه. اوس ډېر کسان دي چې د افغانستان نه په اسلام آباد کې یا مثلا فرض مثال په خپله پېښور کراچۍ یا لاور دوی همالته ژوند کوي د پخوانه همالته دوی پاتې وو او اسناد دوی ډېر کسان هغه وخت دوی د اسناد په فکر کې هم نه وه چې موږ اسناد واخلو یا مثلا اقامه یا کارت یا شناختي کارت ځینې کسان اخیستی وه او ځینې کسان اخیستی نه وه همداسې دوی لهجه هم لکه پاکستان لکه هم دوی خپل لهجه یې مو او داسې دوی کرکټر هغه هم هغوی ته ورته وه ډېر کسان دوی پوښتنه هم نه کوله. اوس چې دفتن دغه مشکلات ستونزه پیدا شوه اوس هغه کسان چې کارت هم شناختي کارت هم لري یا مثلا ویزه هم لري هغوی درایي فضاوی چې تاسو یعنی هوځي نو ډېر کسان دوی کیسونه لري لکه عیسایي کیسونه لري چې باید دوی بهر ملکو ته لاړ شي نو دوی د عمل ته خپل هغه چې ویزه مې اخیستی ده هغوی هم ضروري او دوی لپاره هم ډېره مشکل ده چې لکه دوی کیسونه هم روان دي او دوی خواته دوی واپس اسنه کې افغانستان ته او دغه مشکل افغانان ته پېښ شو او ډېر کسان چې اوس دوی لپاره یو بل حایت برابر شو ځکه چې اوس ځینې کسان مجبور دي چې خپل د کیسونو په خاطر همالته پاتې شي او نور مجبور ده چې دا د پاکستان پولیس ته دوی پیسې ورکړي د خپل پیسو په بدل هلته پاتې شي تر څو چې د دوی کیسونه وخت پوره کېږي او دوی د بل مملکت ته لاړ شي.
ډېره مننه سلامت اوسې محترمې ځواک. ځینې وایي سره له دې چې ښوونځي یا لیسې د افغانانو د پاکستان پولیسو بندي کړی نه دي، منظور مې صرف هغه مکتبونه دي چې په افغانانو تاسیس کړی دي یا په یو شکل د اشکالو سره د افغانانو سره ارتباط درلود اکثره زده کوونکي افغانانو. لیکن دوی وایي چې د دې لپاره چې د زده کوونکو شمیره کم شوی دی نو اوتومات بند شوی دی دا ښوونځي، ځکه چې کله چې د زده کوونکو شمیر کم وي د ښوونځي خاوند نشي کولای چې د کور یا د ودانۍ کرایه برابر کړي نو اوتومات بندي شي. د سیتاسي هم څاوریدلې دي.
بله بله مونږ په دې باندې زه پوهېږم هغه ته کوم خپلوان چې مونږ وو د دې موضوع نه مونږ ته پوره معلومات راکړي دي مونږ ورسره خبرې پکړي په دغه موضوع باندې.
واکان د ټیکله شاګردان یعنی دا کسان چې لاغه نه وباس پاکستان خلاته د شاګردان کمی یا هغه کسان د دې کسان هغه دوست دغه خپل کیسونه په خاطر باندې تللی وو تر هغه چې دغه کیسونه ان غلطه جوړیدل یا بل مملکت ته وتل په دغه مدت کې نو د خپل اولادونه خپل مکتبو کې چې شامل کړي وو خپل درسونه تر څو هغه ته هم تحصیل کوي نو د دې کسان کوم وګورو لار خارجي مملکت ته نو کیدلای شي امکان لري او د دې مسلې نمو خبر یا سوچ بالکل دلته کې تم شوې دي او هغه مکاتب د افغانانو چې پاکستان سره یا پولیس سره یو بالکل هغه ته اوس کې تمې راغلي ده.
بله ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له آزادي رادیو زما حق ته خبرونه اوري په دې خبرونه کې له پاکستان څخه د استل شویو افغانانو په ډله کې د هغو نجونو په برخلیک خبرې کوو چې په پاکستان کې اوس زده کړې نیمګړي پاتې شوې دي خصوصا کله چې افغانستان ته راځي نو په افغانستان کې لښپژم ټولګي پورته نجونې د زده کړو اجازه نه لري نو د دوی برخلیک په څنګه شي زموږ د دې خبرونه میلمانه دي د شزو د حقونو فعالان محترمه قمر نیازی محترمه ممتاز یوسف زیا او محترمه پښتنه ځواک لنډه خبرتیا وروسته را سره اوسئ موږ به هم در سره یو د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي
خړې خاوري او بس منګي درې خپل بسګونه سم شومان سره دي
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسیدي خپل ستونزې بیان کړي فلحال
خوشاله یو سم نست او نو خپل کور شته
د واتس اپ شمیره 00 422 12 41 د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 422 12 41 45 محترم قمر نیازی دا کسان چې پاکستان ته تللی وو دا منظور می دا هغه کسان دي چې په وروستیو دو کلونو کې لدی کابل تللی دي چې په افغانستان کې د نجونو په زده کړو د طالبانو لکولې دي د دوی بیرته راتک به افغانستان ته فکر نکوي چې پر طالبانو هم څناڅه اغیز ولري آیا هغوی به تشویق نه کړي چې د خلک چې د زده کړو لپاره بهرني هیواد ته ځي نو په خپل هغه پالیسي کې باید تغییر راولو چې جونې مو له زده کړو محروبي کړي دي
دقیقا توقع دغه کېږي دوی نه په اوسنۍ حالاتو کې چې باید دوی خپل په تګلاره کې تغییر راوړي او دته زیر شي چې زما د هیواد وګړي څومره د ناخوال سره مخ دي او څومره د علم او د پوهې ترلاسه کولو لپاره امسایګانو ته محتاج دي او فعلاً امسایګان به کوم ډول برخورد سره کوي د کوم ډول برخورد سره غوي مخ دي او په څومره ذلت باندې هغوی هوت له د پاکستان څخه په څومره تهدیدونو باندې په څومره ویرا او جرا باندې او په څنګه یو استراري حالت کې چې نه مخ تر مخه خبر ورته ورکړي و نه کوم تصمیم مرته جديني ولاي وو او نه هم کوم مخکني اطلاع خبرسته او یو دم داس یو په بیزتی ډول باندې دوی سلکیږي دلته په کار ده چې اوسنی نظام اقتدار باندې د طالبانو نظام باید په دې حساب کې خپل مسولیت ادا کړي او دې تذیر شي چې دقیقا په هیته اړتیاشته او زمون خلک اوس هغه د پخوا خلک نه دي چې چپکینی او خپل حد جاری ونه ساتي دوی خپل حد جاری ساتي او تر دې چې محتاج دي بل هوادونه کوي ولې خپل په هواد کې ورته فرصت برابر نکم باید دوی خپل په ستراتیژي کې بدلون راوړي او ساسي مخکنه پښتنه جواب ته باید وایم چې ما ګروپ کې د پښتنه محترا کړه ما سره خوندو شریک کړل چې تر شخص وو دروش پته خونیز مرکزونه اضافه ثبت او راجستر دی په پیښور کې د افغان ماجرینو او د دې د ثبت او راجستر دی چې هغه د دولت ته د ټیکست هم ورکوله او هغه چې ثبت یو راجستر نه دی د ټیوشنونو په شکل باندې چې دوی ورته ټیوشن وایي په کور کې یعنی درس ورکوي هغه خو بیا یعنی کوڅه په کوڅه به داسې ټیوشنونه وو چې افغان ماشومانو ته یې پوهه ورکوله زده کړې ورته ورکوله په دواړو ژبو باندې
دا پوښتنه ورڅخه وکړي که مولا نوي کړي چې آیا دغه ټیوشنونه او دغه ښوونځي چې تاسو یې اټکل شپږسوه درش پته دا بند شوي دي او کنه دي لا بند
دی ویل چې فعلاً باندې په دې خاطر باندې چې یو خو داسې یو ډول غوغا سره ګډ سو چې په دوی باندې دا فشار راوړل سو چې افغانان وځي دوی خپل خپل دغه بند کړله سینټرونه یې بند کړل شاګردانو ته یې جواب ورکړل چې تر څو چې د امرستاني معلومیږي د طالبانو د امرونو په ادامه باندې دا خبره ورته کړې ده چې تر څو چې معلومیږي موږ سرنوشت او زموږ برخلیک معلومیږي تر هغه وخته پورې تاسو رخصت یاستئ کورو ته لاړ شئ اکثر یې داسې جواب ورته ورکړی خپل خپل شاګردانو ته او اکثر یې په دې علت باندې چې شاګردان لاړه نو هغوی د هغسې انزوا سره مخ دي چې نه د هغه سینټر فیس پوره کولی شي کرایه پوره کولی شي او نه هم دولت ته څه شی ورکولی شي که څه هم هغه مالک خپله افغان ده او اسناد هم لري چې هلته شتون لري خو بیا هم ښوونیز مرکز فعلا بند ده نو بند شوي مرکزونه دي د هغه مرکزونه دي چې همدا اوس فلحال بند شوي دي او ډېر زده کوونکي ترې تللي دي افغانستان ته او څوک یې د تګ په حالت کې ده او څوک یې هم منتظره دي چې اسناد لري ته ودرېږه چې څه تصمیم نیول کېږي او بالاخره د ښوونیز مرکز به بېرته پرانیستل سي او که همدغسې به موږ به بې سرنوشته به همدسې پاتې یو نو دا ښوونیز مرکزونه چې ما تاسو یادونه وکړله دا فعلا بند دي یوازې پېښور کې نو که تاسو د دې څخه قیاس وکړئ چې څومره به په کراچي کې وي او څومره به په کوېټه کې نو فکر وکړئ چې څومره موږ افغانان په پاکستان کې میشته دي او څومره سرمایه ګذاري یې کړې ده په لوړه کچه او د څه رقم انزوا حالت سره مخ دي
تاسو مخکې د هغو نجونو چې تاسو ورسره تماس لرئ او د پاکستان د استلو د اعلان له کبله له راز راز رواني او روحي فشارونو سره مخامخ شوي دي په اړه یادونه وکړه که په دې اړه مې څه زیات زموږ اوریدونکو ته ووایي چې هغوی څه ډول احساس لري څه ډول فشار احساسوي
یو ډول ناامیدي حالت کې دوی قرار لري په اوسنۍ حالت کې چې بل اخره به څه وشي ولې موږ د داسې یو برخلیک سره مخ یو ولې خپل په کور کې موهزت نه درلودله موږ کوشش وکړله چې یو بل ځای د اقل د پوهې د ترلاسه کولو لپاره لاړ سو او بل اخره د هغه پوهې په مټ برته خپل په هیواد کې ځان ته عزت ترلاسه کړو ځان ته مقام او حیثیت ترلاسه کړو مګر متاسفانه په دې کې هم موږ پاتې راغلو دغه خپل هڅې موږ تر څه ډول جاری وساتو څه ډول یو امید موږ ته لاس راکړي چې موږ بیرته دې ته وهڅول شو چې موږ نه دا لړۍ ختم نسي نو یو ډول مایوسي حالت کې قرار لري دوی روحن او روانن تر فشار لاندې دي چې دا ډېر ستونزمن حالت ده او ډېر ځورونکی حالت ده زما د دوی سره په مشوره او په خبرو باندې داسې یو څه ته مې دوی واحد سوال چې دوی دغه ناهیلي زه باید کمه کړم ورته ما ورته وویل کېدای شي چې دا نړیوال یو سیاست وي او دا په دغه طریقه باندې کېدلی شي چې طالبان دې ته واحد سوال شي او بالکل مجبوره سي طالبان دې ته چې تاسو خپل په کور کې خپل په هیواد کې دننه د تعلیم فرصت درته مهیا کړي هغه یو اسلام لرو وایي شر بخیزه که خیر ما باشه نو دوی می دغه ته واحد سوال مالکه تاسی په دغه شر کې ستاسی خیری او ستاسی خپل په هیواد کې برته تاسو ته فرصت د تحصیل او د تعلیم برابر شي او برته ښوونیز مرکزونه پرانستل شي برته په افغانستان کې بند پانتونونه دروازه خلاصی ستاسی پر مخ باندې چم دا اوس هم د زمون خپل په افغانستان کې هغه خصوصي پانتونونه چې تر ډیره حد پورې زمون ځوانان پکې تحصیل کوله هغه اوس تر ډیر پانتونونه هغه خپل فیس د شاګردانو په فیس باندې چې کرایه ورکوله د ځای د هغه تعمیر دوه درې تعمیرونه یې اخیستي او د لابراتوار سامان یې
وروسته هغه هرڅه هغوی ته په تاوان کې پاتې ده. نو ما ورته وویل ملکېدلی سي چې د هغوی په خیر باندې دا تمام سي او تاسې بېرته راسئ خپل هېواد ته او خپل په هېواد کې مو بېرته دغه ښوونیز مرکزونه او که خصوصي دي که دولتي دي ټول فعال شي او دا یو فرصت دي او طالبان په دغه فرصت کې لږ زره په غیرت راسي او هغه د دوی هغه ویده ضمیر راویخ سي تاسې دغه فرصتونه مهیا کړي د دغه تهدیدونو په او دغه ځورېدونو حالت هغوی هم وځوروي او بالاخره تاسې په حق یو تصمیم ونیول سي. داسې یو ډول د رویه ورکولو دپاره زه دوی سره همیشه په تماس کې یم. هغه وخت کې هم کله چې طالبانو نظام راغله او دوی ډېر خفه او ډېر تر فشار لاندې و دوی ما نه غوښتنه وکړله چې تاسې موږ ته رهبري وکړئ چې هر څه وایست موږ هغسې خپل غږ اوچتوو او موږ مبارزه کوو. اور او چې د دوی پلارونه ماته ویل چې انیازي سي تاسو کولای شئ چې دوی ته مشوره ورکړي چې دوی هغه سلاریونه وکړي. ما ورته ویل چې اوس هیڅ مناسب نه ده د دې خلکو سره نه کیږي ولې نه که ځان دې عزت کوي تاسو او سلا وکړي د صبر څخه کار واخلي د زغم څخه کار واخلي په دغه حالت کې که تاسو هر څه کوي تاسو خپل په تاوان ده ځکه چې هغه خلک کون ګرم دي اوس هغوی ستاسو په د برخلیک دپاره هیڅ فکر نه لري. هغوی فقط هغه خپل جنګیالي چې د لاسه ورکړي دي د هغوی تشویشونه لري. هغوی د دغه دپاره چې څنګه نظام ته راغلي دي او څه باید وکړي هغوی د بالاخره به مجبوره سي تصمیم به ونیسي. خو چې فلحال هم د دغه حالاتو دغه شرایطو ته په کتو سره زما غوښتنه هم د طالبانو د نظام څخه دغه ده او د حالاتو د شرایطو غوښتنه هم دغه ده دغه ایجابوي شرایط چې طالبان باید جدي تصمیم ونیسي خپل په ستراتیژیک تغییر راوړي خپل تګلارې ته تغییر ورکړي د ستره دی یو کارکتنه وکړي د انجونو د تعلیم مخه دی ونیسي بلکې هغه ته د دروازې د تعلیم پرانیزي د مکاتبو دروازې د پرانیزي د پانتونونو دروازې د پرانیزي یو ډول د خلکو هغه ملاتړ دي ترلاسه کړي د خلکو زړونه دي ترلاسه کړي نه پر افغانستان باندې بلکې د افغانانو پر زړونو باندې به دوی حکومت وکړي. کدا ډول یو پریکړه دوی همدا اوس په همدغه حالات او په همدغه شرایط کې وکړي.
بله قدرمنو اوریدونکو موږ په دې خبرونه کې هغو کډوالو چې اسناد دوی په وینا نه لري د استلو په نتیجه کې د هغو افغانانو په استلو خبرې کوو چې پاکستان ته د زده کړو لپاره تللی دي. محترم یوسف زی له سټوډیو سره وصل ده. له تاسو څخه زما پوښتنه دا و چې تاسو څومره هیله لري چې د پاکستان د دې پریکړې په نتیجه کې به طالبان تشویق شي چې خپلې افراطي تګلارې تغییر کړي اصلاح کړي جنو ته حق ورکړي چې لښ پښم ټولګي پورته هم زده کړي وکړي. څومره هیله لري؟
زه خو تاسو یو خبره به زه اشاره کوم چې د اوریدونکو به اوري چې مونږ تقریبا درې څلوېښت کاله چې دا جنگ په افغانستان کې راغی دونه سیاسون بدل شو حکومتونه بدل شو دوی خو بدل شو نو هر بار هر وخت د ملت متضرر شو په هر حالت کې ملت متضرر ده. نو زما هیله ده چې دغه چې چیرته دغه مشکلاتونه ستونزې چې په افغانستان کې نه پیدا کېده او دوی خپل جوړامه د کوله د حوال نه تر ننه پورې هیڅکله افغانان مهاجر کېده نه دوی خپل وطن کې پاتې کېده. تاسو وینئ چې موږ د افغانان نه څونه مملکتونه آباد شو اما موږ خپل وطن ننه پورې ویران ده او اوس هم موږ په ویرانۍ کې یو. نو هیله مو دا ده چې دا په تعلیم د هر چا پورې فرض دی دا په تعلیم څوک هم منع کوی نشي ځکه چې د ښځو د نر فرض دی چې دوی باید تعلیم وکړي او دغه ستونه چې مشکلات چې اوس پیدا شوی دی نور طالبان باید خپل افغانان باید دوی درک کړي چې څونه افغانان متضرر کېږي او څونه افغانان بیچاره ده او څونه افغانان فقر کې دي او دوی مونږ د خپل د همسایا نه چې نږدې همسایه مو پاکستان او ایران ده نو تاسو وینئ چې مونږ افغانان هره ورځ دوی څونه په مشکلاتونو په ستونزو کې هلته دوی خپل ژوند تېروي او هره ورځ دوی شکنجه کېږي او د دوی نه پولیس د دوی نه منفعت اخلي حکومت د هغوی د دوی نه منفعت د افغان نه منفعت اخلي. نو دا خو بیا افغان بیچارهګان د خپل د اولاد په خاطر خپل د ژوند په خاطر هر حالت دوی یا په خپل نور مملکتونه کې یا خپل افغانستان کې دوی تیری، یعنی ایس کله دوی په دغه درې سالو کې دوی آرام ژوند نه کوي، نه یا په افغانستان کې یا بیرون مملکتونه کې. داسې فکر مه کوئ چې اروپا کې خلک چې هوستلي دي افغانان، افغان بیچارهګان په هره مملکت کې دوی خواران دي، هره مملکت کې دوی بیچاره دي، ځکه چې خپل وطن هیڅ ځای کې هم نه پیدا کیږي. خپل دوی خپل وطن کې دوی حاکمیت لري، دوی خپل وطن دی، هر څه چې وکړي حداقل خو دوی چې آباده هم کې خپل وطن آبادیږي. نو دوی دا زموږ سیاسون تیره سیاسون یوازې دغه طالبان نه وایم، دا دونه کسان چې مواجه شوي اوس دغه دوه کاله د طالبان نه خو دوی مواجه شوي نه، د پخوانه خلک همداسې اجداد کې د مهاجر شوي دي. نو طالبان زما هیله دا دی چې حداقل دوی باید دغه افغانان چې مهاجر شوي دي فرصتونه ورته مساعد کړي، او نور دوی باید داسې فرصتونه مساعد کړي چې نور هیڅکله افغانان مهاجر باید نشي. دوی لپاره فرصت د تعلیم باید فراهم شي، دوی لپاره باید د کار فرصتونه فراهم شي. اوس موږ ډېر کسان افغان چې دي څه لپاره افغانان افغانستان ته راوځي؟ دې په خاطر چې دوی لپاره کار نشته، تعلیم نشته. نو هر یو نه چې موږ پوښتنه وکړو چې تاسو ولې وطن ترک وایې، خو د دوی ځواب دا دی چې اما اولاد بی سواده پات شو، اما لپاره کار نشته، نو څه به دلته بس وکم؟ زه مجبور یم چې اما ته لاړ شم په یا اتاق ژوند وکم، رقم ما لپاره کار مساعد شي او اما اولاد لپاره تعلیم باید مساعد شي. نو دا دغه موږ لپاره ډیره ښه فرصت هم دغه وزه چې دا دونه.
لیکن تاسو به شاید له ځینو طالب چارواکو اوریدلی وي وای دا ډول خلک چې تاسو ورته اشاره کوي دا کم دي په فیصد کې نه راځي، اکثر افغانان وای د دې شي غشتون کې نه دي، د دوی اعداده سره
د څه لازمه،
یعنی هغه خلک چې د خپل جنو لپاره تعلیم غواړي او د تعلیم په خاطر غواړي چې حتی بهر تم لاړ شي.
نه د دوی تعلیم د هر څوک د خپل اولاد لپاره تعلیم غواړي، د څه نه دی لکه اوس مونږه یا وشتم قرم کې وونګه اوس هر څوک د څه نه غواړي چې اولاد به سواد پات شي. او هلم خو ډیره ده دې در هم ار فرض درې دی چې باید دوی هلم زده کی. ا دسه کسان چې زه فکر کوم چې د خپلې مونږ د طالبان ورونه هم دوی هم غواړي چې دوی اولاد باسواد وي، دوی هم غواړي چې اولاد باسواد پات هم د څه به سواد پات نشي. نو دوی دسه نه دی چې مونږ د اوس هم مونږ په افغانستان کې د ولایتونو هم لرو چې تروسه هم دی د څه د مکتب هغه او تفراهم نه ده مساعد مش دی مکتب لري او دی یو ذکر وکي. زه د سوای مچه باید طالبان ټول ته ټول افغان لپاره زمينه د تحصیل باید فراهم وکي. یوازې تحصیل مثلا نه دی، د کار مثلا ډیره مهم ده. مونږ لکه چې وای چې مونږ لپاره د اوبه ډیره د انسان د ژوند لپاره مهمه معیشت ده، همداسې کار هم دغه اقتصاد هم ډېره مهم ده. نن موږ مملکت کې اقتصاد نشته، تعلیم نشته، ټول خلک بیکار دي، هر ورځ بیکاره، هر ورځ خلک بیکار کیږي. نو داسې و چې مهاجر راغی، زه په هغه لحاظ نه تاسو وایم چې مهاجر چې راشي حداقل ښه دی چې خپل وطن ورباندې ښه آبادېږي. در کلو کې دغه درې څلوېښت کالو کې موږ وطن آباد نه شو په خپل افغانانو باندې، موږ افغانان نور مملکتونه آباد کړو. اوس تاسو وینئ دغه پخوا وخت کې دغه آیات آباد په خاوره ککر یو ځای و چې لکه دشته وه، دا ټول آیات آباد په خپل افغانانو باندې آباد شو، د موږ افغانانو باندې آباد شو. دوی هلته سرمایه ګذاري وکړه، خپل ځان لپاره کور نه جوړه کړه. یعنی پاکستان پېښور ډېر ځایونه چې آباد شو، د دوی افغانان صدر یو بازار دی په دغه خپله پېښور کې. هلته تقریبا تاسو زه داسې وایم چې 15% د دوی دوکانداري دا ټول افغانانو کوله. اوس تاسو فکر وکړئ چې دا افغانان لپاره ضربه نه دی، افغانان چې وکوي شي چې خپل افغانستان کې به دوباره وکوي شي دوی سرمایه گذاري وکړي او خپل دوه هغه دوکان نه چې دوی عملته مختبر اوس کوي شي په خپل افغانستان کې دوی هغه خپل دوکانداري خپل کاروبار دلته مختوي سي. او دغه ټول ضربه پاکستان ته راغی، ام پاکستان اوس نه پیږي وروسته پوښي چې افغانان د دوی افغانانو باندې
خیر د دې بحث یو موضوع دا نه ده چې له اقتصادي نظره کېدای شي د یو شمېر افغانانو لپاره شم وی دی افغانستان لپاره په اوږد مهال کې به شاید بهتره وي چې بالاخره یو ورځ به د افغانان راتلل باید هم راغلي وای. خو اوس دلته تشویش دا ده چې هغه کسان چې د خپلو جنو د خپل لونو لپاره د تعلیم لپاره تللی وو، هغه په خپل وطن کې مل تعلیم به برخې شي دی التم وس به برخې کیشي دی هغه برخلیک په څنګه شي اصلي سوال دلته ده. نو تاسو دی هغه لپاره کومه هیله لري؟
زما ایره خو زه ان شاء الله داسې مطمئنه یم چې علم هم دادا امیدواره یم چې ان شاء الله ورځ پر ورځ ان شاء الله هڅه بخشي، مونږ ډیر امیدواره یو.
یعنی تاسو د طالبانو په چلن کې څه تغییر ویني، څه بدلون پکې راغلی دی په دې دوه کالو کې؟
ان شاء الله کې ان شاء الله چې تغییر هم راغلی ده، او ان شاء الله زه مطمئنه یم چې دغه مسله تر اخره پور نه پاتې کیږي. کېدای شي چې زه تر زره دغه مشکلات ستونزې شاید حل شي، او دغه مسله ده چې فقط دغه د مهمه دا ده چې طالبان د خپل دغه ستراتیژي د جنکیانو په مورد چې دی شپږم ټولګي نه خواته چې مکتبونه بندي، یعنی پانتونه بندي، یعنی دوی وایي چې موږ نصاب ته تغییر ورکوو. نو امیدوار موږ دغه یو چې راتلونکی اوس خو ژمی ده، اوس تقریبا امتحان هم د ختمېدو ده، مکاتب رخصت کیږي، او راتلونکی نوی کال چې راځي نو امیدوار یو چې دغه مکاتب دوباره دروازې مکمل باید خلاص شي، ځکه چې تاسو وینئ چې ډېر دغه مهاجرین خپل اولادونه په خاطر وطن ته تللي، لار لکه ایران ته لاړ، لکه پاکستان ته لاړ، او دوی څومره مشکلاتونو سره دوی مواجه دي، او بېرته دوی استانه شو افغانستان ته راغی. نو مونږ باید دغه فرصتونه خپل وطن ته خپل ملک داسې فراهم وکړو چې دغه فرصتونه چې موږ لپاره مسایل چې فراهم شي، ولې خلک د افغانستان او د خیس کله څوک دغه ځای نه نیسي. دغه فرصت چې شي ده اوس سید خامن اهمیت وای د طالبان همیشه وای چې موږ اهمیت مراوسه ده، یوازې اهمیت یوازې داخله دی چې اهمیت یوازې به در انتحاری او انفجار د خبره، اهمیت د انسان ژوند هم دغه اهمیت پورې خبره دي، ځکه چې زمن سبا چې عاید نه رما ما اولاد تعلیم مونږ کی دغه ما اهمیت خو سیب نه دی، دا ټول شهم چې د انسان معیشت ټول باید فراهم شي چې خلک بده د افغانستان نه باید ونوزي، او طالبان باید کوشش وکړي چې د خلک لپاره د فرصتونو مسایل کې افغان لپاره چې نور هیڅ کله افغانان د ریاست پاسپورت دروازې ته باید لاړ نشي. تاسو وینئ چې د روزانه سونه کسان په دغه ریاست پاسپورت سرکونه باید اته هغه سرک مکمل بنده، هر روز خلک په دې ده چې د افغانستان نه باید توی افغانستان ترک کی، باید یو بل مملکت ته لاړ شي. موږ مونږ افغانان در ځای لاړ شي، دا ډېر افسوس دی نه کوم شي، مونږ ډېر ښه خلک، مونږ ډېر اهل قلم، مونږ ښه کسان چې تعلیم یافته کسان دي، هغوی همیشه په دغه غدي چې باید د وطن نه لاړ شي. هر یو چې دوی وطن خوشي کوي باور کوي چې زه ډېره مایوس کېږم، ځکه چې هغه کسان چې تعلیم یافته کسان هغه خپل کوشش کوي چې لاړ شي څه لپاره، خپل اولاد لپاره چې وایي زه خپل هغه تحصیل کړه یو تعلیم یافته یم، اولاد بې سواده باید پاتې نه شي. نو مونږ چې دغه فرصتونه چې طالبان شروان ته د خلکو ته ملت لپاره چې دوی فراهم کړي، زه مطمئنه یم چې هیڅ افغان د افغانستان نه بیا نه وځي، ځکه چې اوس ستونزې مشکلاتونه یوازې په پاکستان کې نه، باور وکړئ چې په ټوله دنیا کې دغه مشکلاتونه مهاجرین لپاره پیدا شوي دي. زه غواړم چې علم د طالبان نه ده، مونږ طالبان هم مونږ ورونه دي، مونږ خپل د افغانان باید خپل ستونزې مشکلاتونه په خپل وطن کې باید په حل فصل نورم به مونږ دا نور مملکتونه کې مونږ مشکلاتونه ستونزې لکه په قطر کې لکه په بل مملکت کې بل مملکت مونږ نشاستونه او مونږ خبرې اترې حل فصل کې نه، مونږ د افغانانو مشکلاتونه د افغانانو ستونزې دغه د افغانانو مثلا باید په خپل افغانستان کې باید دوی
حل فصل کې ډېر مننه
ولې مونږ پر دای مملکت لا شو.
سلامت اوسې کور ودان محترم یوسفزی. محترم نیازی، پاکستان ویلی دی چې کډوال ټول کډوال لخپل خاوري باسي، البته د اول پړاو دی چې به اسناد کډوال باسي، په بل پړاو کې اسناد لرونکي هم باسي. نو تاسو دې افغانانو لپاره څو وایسو افغانان چې لا هم په پاکستان کې دي، فکر نه کوي چې بیا به دغه سي یو غک پیوشي چې وخت بنلري فرصت بنلري چې خپل وسایل راټول کړي، خپل کاروبار راټول کړي، نو دوی لپاره څه حل لار ویني؟ دوی بل کومه لار لري چې بل ځای لاړ شي او که فکر کوي چې باید خپل وطن ته راشي او دلته په طالبانو فشار راولي، هغه خلک چې د تعلیم په خاطر تللي دي دغه حق دي دلته ترې وغواړي؟
دقیقا پردی کټ وای تر نیمه شپه ده، د همسایه کور د همسایه کور ده، خپل کور خپل کور ده. او دا به د مالک مخکې چې ما یادونه وکړله، د نړیوال یو ډول سیاست هم کېدای سي چې طالبان ته یو طلایي فرصت په لاس ورکړی، چې طالبان په اوسنی وخت کې یو ډیر ښه تصمیم ونیسي او ټول هغه کسان چې اسناد لري هم پاکستان او ایران کې میشته دي، هغه دې ټول راسي خپل هیواد ته، هغوی ته دې فرصت ورکړي چې راسي خپل په هیواد کې سرمایه ګذاري وکړي، راسي خپل په هیواد کې پوهنتونونه پرانیزي، راسي خپل په هیواد کې خصوصي ښوونیز مرکزونه جوړ کړي، ښوونځي جوړ کړي. اجازه سته ټول افغانان کولای سي چې انجونې والا کان ټول کولای سي چې خپل درسونه ووایي. دا به هم د یو کار فرصت دی، ټولو لپاره کاری فرصت وي، او هم به د تحصیل فرصت وي، او هم لکه چې ما مخکې یادونه وکړله چې نه یوازې به په افغانستان کې، دوی د افغانانو په زړونو کې به حکومت وکړي، دا به یو ډیر ښه فرصت وي. او که دا فرصت څخه طالبانو استفاده ونه کړه، د دې طلایي فرصت څخه دغه فرصت یې برابر نه کړه، پاکستان همیشه دا خبرې کړې دي او کوي د امتیاز اخیستلو لپاره پاکستان دا خبرې کوي. نو زه په دې سل په سل کې مطمئن یم چې د دې فرصت څخه طالبان استفاده ونه کړه، زموږ همسایگان به بیا هم استفاده وکړي، او هغه حقوق چې پر مهاجرینو باندې دوی د ملګری ملتونو څخه اخلي، هغه به په څو چنده اضافه د ملګری ملتونو څخه غوښتنه وکړي، او ملګری ملتونه مجبور دي چې هغه مرسته د پاکستان سره وکړي، او پاکستان دې ته راضي کی تر څو چې افغان کډوالو ته برته ځای ورکړي، چې په دې کې هم د پاکستان د ولس ګټه ده، او هم د پاکستان د حکومت ګټه ده، چې او هم هغه افغانان چې مخکې هلته میشته سوي دي او سرمایه ګذاري کړې ده او زړه سي کولای چې خپل سرمایه بې ځای کړي، که څه هم په دغه حالات کې دا باید هر افغان ته چې هر څومره سرمایه ګذاري کړې و چې مونږ باسي، نو مونږ ټول وځو چې اسناد لرو کنه لرو ګرد در څخه وځو، چې تا ته هم ضربه در کونو، داسې بدون بیان پرېږدو چې یوازې مونږ افغانان ضربه وویني، نو ته هم ضربه وویني چې مونږ ټول در څخه وځو. خو متاسفانه چې دا کار ونه شو، افغانانو دا جرأت ونه کړله، ځکه چې خپل په کور کې هغه فرصت ورته مهیا نه ده چې دوی دغه تصمیم نیولی وای. او که طالبان د دغه فرصت څخه استفاده وکړي او هغوی ته فرصت مهیا کړي، نو ټول افغانان به یو موټی شي، او هغه کسان چې هلته سرمایه ګذاري کړې ده، هغوی به هم خپل سرمایه سر راټول کړي، ورته ووایي چې مخکې تر دې چې ته مونږ ته جواب راکوې، یا ته ما په سر باندې نور هم خپل د امتیاز قیمت لوړوي، دا وبلایي کوي، نو تر هغه ښه ده چې زه خپله درته خزم، خدای په امان، بای بای ورته وکړي، خپل وطن ته راستانه
شي. ایو په پښتنه مل تاسو څخه هغه ده چې تاسو ویل چې هم په پاکستان کې له افغان شزو انجونو سره په تماس کې اس، هم په داخل کې په تماس کې اس، هم دې حقوقي لپاره چې اوس ممکن له پاکستانه استل شوی وي، افغانستان ته راغلی وي، او درسونه نیمګړي پاتې وي، او هم هغوی چې دننه په داخل کې بې درسه پاتې دي د ښوونځیو د بندېدو له کبله، د دې لپاره چې بیخي هغوی هغه څه چې زده کړي دي هغه هم له لاسه ورنه کړي او هیر یې نه کړي، تاسو هغوی ته څه سپارښتنه لري څه وکړي په څه شکل سره درسونو ته دوام ورکولی شي؟
د هغه اول ورسته چې د دوی پر مخ مکتبونه په افغانستان کې بند شو، دروازې بند شولې، دوی د یو مایوسي حالت سره مخ شو، نو زما هم دغه ورته تاکید و چې تاسو صبر وکړئ، حوصله وکړئ، تحمل وکړئ، خیر ده، هیڅ وخت د شپې تیاره تر پایه پورې نه پاتې کیږي، بل اخره سهار کیږي. تاسو د سهار په تمه خپل هڅه جاری وساتئ، داسې نه چې فقط ورته پریوزئ، تاسو خپل هڅه جاری وساتئ، تاسو دغه لړۍ د ځانه مقطع کوئ، دغه سلسله ته دوام ورکئ. استادانو څخه مې دغه غوښتنه ده چې د هر استاد سره په تماس کې مده، هر یو سره دغه مې غوښتنه، ځینې خیر ده چې اوس هغوی اقتصادي مشکلات هم لري، تاسو کوشش وکئ چې هر یو دوی ته هغه فرصتونه چې تحصیل ورته کولای شي، وي فرد مثال په کور کې درس ورته ورکولای شي، د یو ساعت نیم ساعت دپاره دوی مصروفه ساتلی، دوی ته مې ویل دي چې د مطالعه لار خپل کړي، د هغه انټرنیټي لارې څخه که تاسو امکانات لري، د هغه لارې څخه مطالعه مختوي، معلوماتونه ترلاسه کړي، او
دغه د پوهې لړۍ چې ده دغه د لاسته مه ورکوئ، دا رسۍ دغسې خپل په غاښو باندې کلک ونیسئ تر څو چې تاسې هغه ورځ ته چې تاسو ته فرصت درکول کېږي تاسې دومره څه ولرئ د ځان سره چې بېرته دا رشته ته دغسې ادامه ورکوي. داسې نه یي چې تاسې ته دلته سټاپ لګول شوي او بېرته چې کله تاسو ته د فرصت برابرېږي هلته بیا نو ته خپله حیران یې چې ته اوس څه وکړې، د کوم ځای څخه شروع وکړې، او ځکه چې سخته فاصله ده. دا اوس درې کاله سو، درې تعلیمي کال سو چې دوی محرومه پاتې شوي دي او په کورونو کې دي. نو د دوی څخه یما غوښتنه همدغه وه، همدغه ده او همدغه سپارښتنه مې ده ورته چې مطالعه وکړي، خپل منځو کې کوشش وکړي. که تاسې په لوړو صنفونو کې یاسې، دولسم او دیارلسم صنفو کې واست، یا څوارلسم صنفو کې واست، یا فرض مثال پوهنتونونو کې واست، در معلمینونو کې واس، تاسو هغه ښکته طبقه ته درس ورکوي، هغه ښکته طبقه دي خپل تر ځان ښکته طبقې ته دي درس ورکوي، او هغه لوړه طبقه چې کولای شي چې تاسو ته رهبری کوي، هغه تاسو رهبری کوي. زما د خوا چې تاسو هر ډول کومک ته اړتیا لري، کتابونه درته ډاونلوډوم، در تاسو ته چې هر کتاب تاسو په کاري هغه زه در تاسو ته چې تاسو خپل مطالعه ته دوام ورکوي. یعنی دا د مطالعې فرهنګ مه هیروئ، او دا تر ډېره حده پورې د فامیلونو له خوا څخه هم زه الحمد لا د کورنۍ څخه خوشاله یم، ځکه چې اوس افغانان هغه افغانان دي چې د پوهې په ارزښت باندې پوه شوي دي، او خپل لورګانو ته دغه ډېره یو ښه فرصت برابر کړې ده. اکثر پلرونه خپل د شپې د خوا خپل لورګانو سره درس وایي، او هڅه کوي، کوشش کوي چې وهڅوي متوجه کی چې ناهیلي پاتې نه شي. بلاخره دا توره تیاره به تیریږي، او بلاخره به رڼا راځي، او بلاخره به شپه سهار کیږي.
هله ډیره زیاته مننه، زموږ همام دا هله ده، ډیرو خلکو هم دا هله ده، او تمه ده چې دا هله دې ټولو پوره شي. له محترمه قمر نیازی، محترمه ممتاز یوسفزی، او محترمه پښتنې ځواک څخه ډیره مننه چې په دې بحث کې ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اوري.
ورتم ګورړندېګي د سمرو وطندې د سوريالایو میړنو وطندې پد ورتم ګورړندېګي د سمرو وطندې د سوريالایو میړنو وطندې د سوريالایو میړنو وطندې بنم ګالېو شازل مو وطندې د وختې دلو بریانو وطندې ننګیالیو شازل مو وطن دې دغښتې دلو بریالو وطن دې ازبکو هزار او تاجک میا دوا دلتا ازبکو هزار او تاجک میا دوا ټول سره یو دی دا دورونو ملیا تو وطنده دتوریانا یو میړنو وطنده بدورت مګورړندېګي دسمرو وطنده دتوریانا یو میړنو وطنده ದತ್ರಿಯಾಲಯೋ ಮೇಡನೋವ ತಂದೆ ದನಂಗ್ಯಾಲಯೋ ಶಾಸಲ್ಮೋವ ತಂದೆ ದಭಕ್ತಿ ದಲ್ಲೋ ಬರೆಯಾಲೋವ ತಂದೆ ದನಂಗ್ಯಾಲಯೋ ಶಾಸಲ್ಮೋವ ತಂದೆ ದಭಕ್ತಿ ದಲ್ಲೋ ಬರೆಯಾಲೋವ ತಂದೆ پننګ باندې مئن قهرمانانو سیګو دل ته پننګ باندې مئن قهرمانانو سیګو داد پامیرو هندو کوشت جګورو وتند د توریالایو میړنو وتند بدوت مګورن دیګې د سمرو وتند துரியாலையோ மேடனோ தந்தை துரியாலையோ மேடனோ தந்தை வெனங்கியாலையோ ஷாசல் நோ தந்தை பக்தே தல்லு பரியாலோ தந்தை வெனங்கியாலையோ ஷாசல் நோ தந்தை பக்தே தல்லு பரியாலோ தந்தை ஓ தந்தை زموږ پت زموږ عزت زموږ ناموس یادېږي دا زموږ پت زموږ عزت زموږ ناموس یادېږي دا د ملالی زلغونه او د نازو وطن دې د توریالایو میړنو وطن دې بدورته مګورن دېګې د سمرو وطن دې د توریالایو میړنو وطن دې துரியாலையோ மேடனோ தந்தே தனங்கியாலையோ ஷாசல்மோ தந்தே தகத்தே தல்லு பரியாலோ தந்தே ولز افغانستان د پردو د جنگ میدان يم ولز افغانستان د پردو د جنگ میدان يم يوم يو فطر
جوڑے گم نہ رہے گم نہ زما وجود کے ساتھ افغانستان د پردو د جنگ میدان یم یوم یو فتح